آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس کرزی د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې هر کلی کړی دی چې غواړي تر 2018 کال پورې ټول امریکایي عسکر د افغانستان څخه وباسي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې اعلان وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان څخه ووځي. او د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې السیسی ډېرې زیاتې رایې ګټلې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به دا راپورټونه واورئ چې د جمهور رئیس باراک اوباما د پرونۍ ورځې په وینا باندې د خلکو عکس العمل ښودل سوی دی. د دې او نورو مطالبو تر څنګ به د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداریه تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د دې پریکړې هر کلی کړی دی چې وایي تر 2018 کال پورې به ټول امریکایي عسکر د افغانستان څخه ووځي. د جمهوري ریاست دفتر پرون په یوه مطبوعاتي بیانیه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د موجودیت پای ته رسېدل د جمهور رئیس کرزی او د افغانستان د ولس یو ډېر پخوانی هدف و. بیانیه وایي چې موږ د نړیوالې ټولنې د ونډې او ملاتړ څخه مننه کوو. په مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دی چې موږ د امنیتي دندې د انتقال پروسه په دې خاطر پیل کړې وه چې د هیواد امنیت زموږ د خپلو غښتلو امنیتي ځواکونو په لاس تامین سي او څرنګه چې لازمه ده دا پروسه په بریالیتوب بشپړه سوه. جمهور رئیس کرزی وایي موږ د خپل هیواد امنیت اوس په خپله ساتو. هغه د طالبانو څخه وغوښتل چې وسلې دې پر ځمکه کښېږدي او جنګ دې پای ته ورسوي. شغلی اوباما مخکې اعلان کړی و کله چې د روان میلادي کال په پای کې خارجي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او محاربوي عملیات یې پای ته ورسیږي نو په هغه هیواد کې به څو کاله نور هم یو شمیر امریکایي عسکر پاته سي. له بلې خوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اوباما د پریکړې دفاع کړې ده او وایي چې د افغانستان څخه د عسکرو رایستل د دې معنا نه لري چې موږ افغانستان یوازې پرېږدو، بلکې مقصد مو دا دی چې افغانستان پیاوړی سي. جان کیری د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل دا واقعیت دی چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په افغانستان کې هر څه پر خپل ټاکلي وخت په بشپړ ډول پای ته ورسېدل. کله چې اوباما د جمهور رئیس په توګه په کار شروع کوله موږ په افغانستان کې هیڅ ډول پالیسي نه درلوده او جمهور رئیس د عسکرو شمیر زیات کړ، یوه نوې پالیسي یې جوړه کړه او د عسکرو د رایستلو لپاره یې یوه ټاکلې موده وټاکله او افغانانو ته یې مهلت ورکړ چې په دغه موده کې ځان د خپلو امنیتي چارو د سنبالولو لپاره چمتو کړي او هغوی هم په دې ټاکلې موده کې دننه هدف ته ورسېدل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې د امریکا ګوښه توب کوم انتخابي لار نه ده او هرې ستونزې ته هم نظامي حل لار په کار نه ده. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا په نظامي اکاډمۍ کې وینا وکړه او ویې غوښتل چې د خپل کار په وروستیو کلونو کې د خپلې خارجي پالیسۍ نظر څرګند کړي. هغه وویل چې تروریزم د امریکا امنیت ته ډېر مستقیم ګواښ دی او د هغو هیوادونو څخه یې د انډیوالۍ غوښتنه وکړه چې هلته هم تروریستي شبکو لاره موندلې ده. هغه وویل چې د امریکا متحده ایالات د خپلو خلکو او خپلې خاورې د حفاظت او ساتنې دپاره باید د چا څخه اجازه ونه غواړي. ښاغلی اوباما د هغو هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره جګړه کوي د 15 میلیارد ډالرو مرستو پیشنهاد وکړ او همداراز د دفاع د وزارت د استخباراتو څیړنو او خاصو عملیاتو دپاره هم د بودیجې زیاتوالی وغوښت.
د پاکستانی طالبانو یوې پیاوړې ډلې اعلان کړی دی چې د خپلې اصلي ډلې څخه یې چې د القاعدې سره اړیکې لري ځان بیل کړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان یوه ډله وایي چې د مولانا فضل الله پنا په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د مرکزي مشرانو سره اختلافات راپیدا سوي دي. اعظم طارق چې د جنوبي وزیرستان په یوه نامعلوم ځای کې پرون د چهارشنبه په ورځ د خپل ډلې د جوړېدو اعلان وکړ. وی ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د پاکستان له حکومت سره د سولې د مذاکراتو په سر هم اختلافات راپیدا شوي دي. د ای پی خبري اژانس د اعظم طارق له قوله رپورت ورکړی دی چې ځینې جنایتکاران د پاکستانی طالبانو په تحریک کې چې د مولانا فضل الله تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي ورننوتلی دی. د تحریک طالبان پاکستان مشرانو لا تر اوسه پورې د اعظم تاریخ په څرګندونو باندې کومه تبصره نه ده کړې. په تحریک طالبان پاکستان کې څو اسلامي ډلې شامل دي چې د 2001 کال څخه تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت پر ضد جنگ کوي. پاکستانی طالبان وایي چې په پاکستان کې د اسلامي شریعت نافذول غواړي او هم د پاکستان څخه غواړي چې په قبایلي علاقو کې پوځي عملیات او د بې پیلوټ الوتکو حملې دي پای ته ورسوي او هغه جنگیالي دي له بند څخه آزاد کړي چې د پاکستان په زندانونو کې پراته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ته دوام ورکوو. د مصر د جمهوری ریاست انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د هغه هیواد د اردو پخوانی لوی درسیز عبدالفتاح السیسی ډیر زیات مخکې دی. د لومړنیو نتیجو څخه ښکاري چې السیسی 93% رایې ګټلې دي، په داسې حال کې چې یوازنی بل کاندید کیڼ اړخه سیاستمدار حامدین صباحی تقریبا 3% رایې ترلاسه کړې دي. د رایې ورکوونکو شمیر کم او یوازې 3% وو، که څه هم چې خلکو ته پرون د چهارشنبې په ورځ یوه اضافي ورځ ټاکل شوې وه چې خپلې رایې ورکړي. ویل کېږي د دې انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې به بله اونۍ اعلان شي. د اخوان المسلمین ګوند د دې انتخاباتو سره د مقاطعې غوښتنه کړې وه. هغه په سیسی او د هغه په متحدینو باندې تور لګولی دی چې په انتخاباتو کې تقلب او ټګي برګي کړې ده، او د سیسی جمهوریت یې د نظامي اقداماتو چې تیر کال اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسی راوپرځاوه ادامه بللې ده. سیسی وایي چې اخوان المسلمین نور په مصر کې آینده نه لري.
د لیبیا امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد جنگي الوتکو د بنغازي په ښار کې د ملیشو په اډو باندې بمباري کړې او دا کار یې د هغې مبارزې د یوې برخې په توګه کړې چې د یو پخواني جنرال خلیفه هفتار لخوا په سیمه کې د یاغیانو د محوه کولو لپاره پیل شوې ده. دغه جنرال ته وفادارو قواوو پرون د چهارشنبې په ورځ د فبروري د 12 د شهیدانو د لیوا په نامه د یاغیانو په اډې باندې دوه هوایي حملې وکړې. د تلفاتو په اړه کوم رپورت نه دی ورکړ سوی، مګر آیني شاهدانو ویلي دي چې د دې اډې ودانوي ته بنیادی تاوانونه اوښتي دي. د فبروري د 12 لیوا د پخوانیو اسلامي یاغیانو څخه جوړه شوې ده او په بنغازي کې د یاغیانو یو ډیره لویه ډله ده. جنرال هفتار او د لیبیا د ملي پوت په نامه د هغه ډله په بنغازي کې چې د لیبیا دوهم لوی ښار دی د څو میاشتو راهیسې د یاغیانو سره په جګړو اخته ده. هفتار وایي چې د غواړي اسلامستان چې د دې هیواد کنټرول یې ترلاسه کړی دی وځپي.
اسلامي یاغیانو لږ تر لږه یو ورځ کاسه چې د مرکزي افریقا د جمهوریت په پلازمینه بنګي کې یوې کلیسا ته پناه وړې وه وژلې دي، مګر آیني شاهدان ویل دي چې په دې حمله کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ وسوه دیش کسه وژل شوي دي. هغوی وویل چې مسلمانو وسلوالو کسانو د لاسي بمونو څخه کار واخیست او د کلیسا په غولي کې د توپکو ډزې وکړې. د جنوري د میاشت را په دې خوا کله چې د سیلیکا په نامه د اسلامي یاغیانو ډله د قدرت څخه راوپرځول سوه، دا د مسلمانانو لخوا تر ټولو سخته حمله وه.
د چین په نارامه لویدیځ سیمه سینګیان کې چارواکو په یو سټیډیوم کې د هغو 55 تنو په اړه چې د تروریزم په شمول په یو لړ نورو جرمونو تورن سوي او سزاګانې ورکړې سوي غونډه وکړه. په هغوی کې لږ تر لږه په درو کسانو باندې د مرګ سزاګانې راوتلې دي. نور د قتلونو، بیلتون غوښتنې او نورو تورونو له کبله بندې سوي دي. پولیسو په دې غونډه کې اعلان وکړ چې دوی 15 کسه نور هم په داسې نورو تورونو نیولې دي. د چین د سنهوا رسمي خبري اژانس وویل چې تقریبا 2000 تنو د سه شنبې په ورځ په یلي کې د دغو کسانو اعدام ول وکتل.
په امریکا کې په هغو تحقیقاتو کې چې تازه ترسره شوي دا تایید شوي دي چې د دې هیواد پخوانیو تجربه کارو او متقاعدو عسکرو ته په طبي خدماتو کې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي، او په هغوی کې ځینې ناروغان دې ته مجبور شوي دي چې د دارو درمل او ډاکټر سره د نوبت تر رسېدو پورې حتی تر 115 ورځو پورې انتظار وباسي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوو تحقیقاتو د نتیجې په ترلاسه کولو سره جمهور رئیس باراک اوباما ډېر زیات خواشینی سوی دی. د کانګرس ځینو مهمو غړو چې د پخوانیو او متقاعدو عسکرو د چارو نظارت او څارنه کوي غوښتي دي چې د دغو عسکرو د چارو وزیر ایریک شینسکي دې استعفا وکړي. د امریکا د متقاعدو او تجربه کارو پخوانیو عسکرو د چارو وزارت وایي چې د اریزونا په فینکس کې د هغه په طبي مرکز کې ناروغانو د ډاکټر د لیدو د پاره په اوسط ډول تر څلور ورځې پورې انتظار ستلی دی. تحقیقونکي وایي چې دا یوازې د اریزونا د ایالت ستونزه نه ده، بلکې دا په ټول ملک یو عامه ستونزه ده. جمهور رئیس اوباما د ښاغلي شینسکي د کار او اجراءاتو دفاع کړې ده، مګر ویلي دي چې هغه باید د خپل وزارت د نیمګړتیاو په برخه کې مسؤل وبلل شي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر منو ریدونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څووریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی راپورته. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه اعلان څخه وروسته چې په هغه کې ویل یو چې د 2014 کال په پای کې به ټول امریکایي عسکر د افغانستان څخه وباسي او په خپل په افغانستان او د هغه ملک په ګاونډي ملک کې خلکو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ خبري علي شیرین بن رپورټ راکړي دي.
پرون په کابل کې د افغانستان د شورا ځنو غړو د دغه اعلان په باب اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې دغه دوه کاله وخت د سرزورو کسانو په مقابل کې د مقابلې او په ملک کې د امنیت د ساتلو لپاره د افغانستان قواو ته کافي نه دی. د ولسی جرګې وی غړې شکرې بارکزای ملي اسمبلی ته ویلي
ما به او حد نیستیم که بتوانیم در دو سال آینده تمام تجهیزاتی که اردوی افغانستان برش ضرورت داره خریداری کنیم. ما توانمندی پرداخت معاش نیروهای امنیتی خود نداریم. ما امروز نمیتوانیم مامورین دولتی خود از عاید خود معاش بدیم. و خطرناکتر از این است که نتیجه انتخابات چی میشه؟
دو مثال پر دول اوس هم په افغانستان کې به ثباتی دوام لریم. د چهارشنبه پر ورځ د هرات په ښار کې د امریکا د قونسلګری په یو موټر باندې په حمله کې دوه امریکایان زخمی شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان نوی جمهور رئیس به د واشنگتن سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کاندي. کله چې په افغانستان کې د سه کال په پای کې د نړیوالو قواو محاربوي ماموریت ختم شي نو هلته به د امریکا 9800 عسکر پاتې وي او بیا به ټول امریکایي عسکر د 2014 کال په پای کې د افغانستان نه رويستل شي. د افغانستان موجوده جمهور رئیس حامد کرزي د واشنگتن سره د دوړخیز امنیتی تړون د لاسلیک کولو نه ډډه کړې. د افغانستان د جمهور ریاست د مقام دوه مخکخو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی دواړو ویلي دي کچاري دغه مقام ته ورسیږي نو دغه تړون به لاسلیک کړي. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوړ رتبه قومندان جوزف دنفورد یو ځل بیا د دې ډاډ څرګند کړی چې امریکا به د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه وایي
The United States and coalition forces look forward to working together with Afghan forces to complete our mission here.
امریکا او د ائتلاف قواوې د تلیوال دي چې د افغانستان د قواو سره د خپل هغه ماموریت د پوره کولو لپاره یو ځای کار وکړي چې هغه د باثبات او متحد افغانستان موجودیت او هم په قوي توګه او په دایمي ډول د افغان قواو تیارول دي. خاغلی دنفورد ویلي دي چې د امنیتي تړون په اساس به د 2014 کال نه وروسته هم د امریکا او د افغانستان د فوج ترمنځ اړیکې موجود وي. د افغانستان د شورا یو بل غړي مولوي شهزاده شاهد د امریکا د جمهور رئیس دغه فیصله هرکلی کړی دی. هغه وایي
که تاسو په دې تمه یاستی چې خارجي قواوې به موږ ساتي، اقتصادي پرمختګ به کیږي، امنیت به راولي او موږ به د دې دستور لاندې په امنیت کې ژوند کوو، په دیارلس کاله کې دا کار نه دی شوی. دا خیال او دا خوب دا عبث خوب دی. باید د دې شان نه تیر شو. خارجي قواوې باید افغانستان نه لاړې شي او دلته موږ خپل وحدت تامین کړو او خپل امنیت په خپله ونیسو. په خارجي قواوو باندې تکا چې چا کړې ده، خپل ځوانانی په وجلې دي او خپل ملک خراب کړی.
لبل خوا په خارجي چارو کې د پاکستان د ستر اعظم خاص مشاور سید طارق فاطمی ویلي چې د یو سولې او باثبات افغانستان موجودیت د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. هغه وایي
وی بلیو دټ نایدر ان ابندنمنت اف افغانستان مون په دې عقیده یو چې نه د افغانستان تر کول او نه هم د مداخله پالیسی دغه دواړه نه زمونږ او نه د دوی په ګټه دي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکا 10,000 عسکر خدمت کوي او ویل کیږي چې په 2011 کال کې د ټوریزم په ضد د جګړې د پیل راهیسي هلته 200 امریکایي عسکر وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د سیمه ییزو رسنیو مدیرانو په یو ملي کنفرانس کې فیصله کړې چې د انتخاباتو په ورځ به د ناامنیو خبرونه نه خپروي. دا چې په کوم هدف دوی دا پریکړه کړې او ټاکنو ته به یې څه ګټه وي، زموږ همکارې نوشبې اشنا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې له مشر صدیق توحیدی سره مرکه کړې ده.
توحیدی صاحب، د ځینو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو داسې پریکړه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به د ناامنیو په اړه رپورټونه نه خپروي، هدف دې کار څه و؟
اساسي هدف دا و چې خلک ونه وېرېږي او ټول خلک خلاص شي، د ټاکنو مراکزو ته خپل رای وکاروي او د دواړو نوماندو باندې کلي اتفاق راشي او هغه حکومت چې نوی حکومت جوړېږي په افغانستان هغه د خلکو.
توحیدی صاحب، البته په تیرو ټاکنو کې هم رسنیو داسې یوه فیصله کړې وه، خو هماغه تیرو ټاکنو ته په کتو د ټاکنو په خطر سره کېدو کې دغه فیصله څومره رول لري؟
ډېر مؤثر وو. موږ هغه په تیرو ټاکنو کې دغه فیصله عملي کړه په افغانستان کې، رسنیو خپل دندې ډېر ښه توګه سرته ورسولې او خلک لوړه کچه ټاکنو کې شرکت وکړه. او د موږ امیدواري دغه ده او خلک ډېر مسئله خاطر کلا شي ټاکنو مراکز ته خپل رای وکاروي. د افغانستان د آزادو رسنیو تقاضا ده هغه بینالمللي رسنیو د دواړو ژبه په افغانستان د تاسو په تاسو په دې کې مشارات لري. د دې مختنه دا چې دې هم دا مثلا رعایت کړي د افغانستان د ملي ګټو خاطر.
بله، توحیدی صاحب، تاسو د نړیوالو رسنیو یادونه وکړه، د مسلکي اصولو د مخې دا غوښتنه د نړیوالو رسنیو نه څومره په ځای ګڼي؟
موږ پوهیږو چې مسلک ارزښتونه څه دي او مسلکي اصول څه دي. موږ هغه فیصله نامې چې ځان سره لرو او د رسنیو د مدیرانو لخوا تاسیک شوي دي، دغه انشاءالله لږ ټولو بینالمللي رسنیو ته هغه رسنیو چې په دري او پښتو خپرونه لري چې دوی هم دا مسله په پام ونیسي.
توحیدی صاحب، په افغانستان کې ځینې رسنۍ په دې تورنې دي چې خاصو کړیو پورې اړه لري، مطمئنه اسئ چې دا رقم رسنۍ به ساسې دا فیصله ومني؟
د سره ته په ډېر متنوع دي د تندید منابع له لحاظ نه.
بله،
رسنۍ لرو، مذهبي رسنۍ لرو، آزاده او مستقل رسنۍ لرو، او جانبداره او سیاسي رسنۍ هم دي. د دې د دواړو نوماندو د یو طرفدار دي او دوی هم دغلی چې خلک ډېر شي د بازار تاکرو کې د شرکت او کلیا خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل باندې په دې تاکرو کې لکه چې د ویګا سره دا پرې کوم نه نه.
بله، بل اخره په ټاکنو کې د مسلکي برخورد او بی طرفانه قضاوت په برخه کې د رسنیو نه غوښتنه څه و؟
یو مسله دا ده چې نامي رپورټونه راځي په متواتر توګه په سرعت سره نشریږي او دا هغه آرامه فضا ګډوډوي. دا چې موږ رپورټونه نشریږي خو په هغه ډېره عجله کې نه، په دې خاطر د ټاکنو په ورځ کې دغه مسایل باید په پام ونیول شي. د موږ توصیه دا وه او د دوی تعهد دا وه چې موږ دغه د ژبني او د قومي تحریکات مطالب نه مشروو، بل دا مسئله وه چې عمومي ګټه په پام ونیول شي په سمه توګه، هم د ټاکنو مبارزاتو سره مخ کې او هم د ټاکنو په ورځ قانون او هغه طرزالعملونه چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي دوی باید په پام ونیول شي.
بله، ډیره مننه توحیدی صاحب، کورم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
لاند او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د دې پریکړې هر کله کړي دي چې وایي تر 2018 کال پورې به ټول امریکایي اسکار له افغانستان څخه ووځي. د جمهور رئیس دفتر پرون په یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي اسکارو د موجودیت پای ته رسیدل د جمهور رئیس کرزی او د افغانستان د ولس یو ډیر پخوانی هدف و. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویلی دی چې د امریکا ګوښتوب کومه انتخابي لاره نه ده او هر ستونزې ته هم نظامي حل لاره پکار ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکلیز موږ د خبرونې دی رپورټه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا متحده ایالات اوس هم د نړۍ ستر قدرت دی، خو د نړۍ په مختلفو سیمو کې نورو د پوځي عملیاتو په اړه اوس د احتیاط څخه کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ خبریال لویس رامز رپورټ راکوي چې خلیل خان به یې دا رپورټ تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د دې کال د پوځي اکیډمۍ د شاګردانو د فراغت په مراسمو کې په خپلې وینا کې د خپلې بارنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. البته انتقاد کوونکو دغه پالیسی کمزوره او ناڅرګنده ګڼي. دوی د ښاغلي اوباما هغه پریکړې ته اشاره کوي چې کله سوریه کیمیاوي وسلې استعمال کړي خو په دغه هیواد د برید کولو اختارونه تعقیب نه کړل، او دغه راز په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په مخنیوي کې هم پات راغی، او بلې خوا چین هم په ختیځو سیمو او جنوبي چین سمندر باندې د ملکیت اداوي کوي. ښاغلی اوباما وویل تروریزم اوس هم امریکا ته لوی او راسن خطر دی، خو ده وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په منځني ختیځ او افریقا کې د خپل امنیت په خاطر شکیله پاتوي. هغه وویل
I believe that a world of greater freedom and tolerance is not only a moral imperative, it also helps to keep us safe. But to say that we have an interest in pursuing peace and freedom beyond our borders is not to say
زه په دې باور لرم چې په نړۍ کې د پراخي کچې د بیان ازادي او زغم نه یوازې اخلاقی اړتیا ده، بلکې د زموږ په خوندې ساتلو کې هم مرسته کولای شي. نو چې کله موږ دا خبره کوو نو دا زموږ په ګټه ده چې د سولې او ازادۍ لپاره د خپل سرحدونو د باندې کار وکړو، او داسې هم نه ده چې د هر ستونزې حل دی پوزي وي. ولسمشر اوباما وویل کله چې اړتیاوي د امریکا متحده ایالات به د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه جاري وساتي، او دا ډول بریدونه به هغه مهال کوي چې دا یقیني وي چې په دغه بریدونو کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. ولسمشر په کانګرس غږ وکړ چې د 500 میلیارد ډالرو هغه پلان منظور کړي چې د تروریستانو پر ضد جګړې کې د مختلفو هیوادونو سره مرسته وسی، چې پکښې یمن، سومالیا، لیبیا او د مالی هیوادونه شامل دي. کانګرس هغه چوکاټ دی چې ولسمشر اوباما د خپلې بارانۍ پالیسۍ له وجې پکښې د سختو انتقادونو سره مخامخ دی. څېړونکی مایکل اوهالن وایي
But the problem is when you do each one of those things individually like that and then you add up the whole picture.
د ولسمشر لخوا په سوریه او اوکراین کې د پوځي عملیاتو څخه ډډه کولو پریکړه د امریکایانو د نظر پوښتنو سره یو ځای ده، ځکه چې امریکایان په افغانستان او عراق کې د جګړو څخه ستړي سوي او اوس د نورو پوځي بریدونو ملاتړ نه کوي. ولسمشر اوباما په ویسټ پوینټ کې خپله دغه وینا یو ورځ وروسته لاغه وکړه چې خپل هغه پریکړه اعلان کړې ده چې په افغانستان کې به د راتلونکي دسمبر د میاشتې وروسته نظراته سوه سرتیري پاته کړي، او د 2018 کال وروسته به ټول سرتیري راوباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په پاکستان کې د بشر د حقوقو ډلو د هغه ملک د لاهور په شار کې د کورنۍ غیرت په نامه د یوې ځوانې ښځې وژل کېدل غندلې دي. په پاکستان کې داسې نورې په سوونو ښځې هم د کورنۍ غیرت په نامه هر کار وژل کېږي. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د لاهور د ښار پولیس وایي چې یوه ځوانه 25 کلنه میرمن فرزانه پروین د یوې محکمې مخې ته د خپلې کورنیو د غړو د کاڼو په گزارونو کې وژل شوې ده. ویل کېږي چې دغې میرمنې باید چې د خپل د تره د زوی سره واده کړی وی، مګر هغې د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف د یوه بل سړي سره واده وکړ. د هغې دغه اقدام د هغې کورنۍ په قهر کړه، او د هغې د خاوند په ضد د هغې د تښتولو دعوه هم شروع کړه. عینی شاهدانو ویلی دي چې میرمن فرزانه پروین په لاهور کې د عالی محکمې مخې ته د دې دپاره منتظره وه چې محکمه شروع شي او هغه د خپل خوخې د واده په باب قاضي ته معلومات ورکړي، چې په دغه وخت کې د میرمن فرزانه پروین د پلار او رونو په شمول د هغې تقریبا سلی رشتو تنو خپلوانو په هغې باندې د خښتو گزارونه شروع کړل. په شروع کې هغه ډیره سخت زخمی شوې وه او بیا وروستو په شفاخانه کې مړه شوه. د لاهور پولیس وایي چې د دغې میرمنې د پلار په شمول ټول حمله کوونکي تښتیدلي دي. په پاکستان کې د بشر د حقوقو مستقل کمیسون وایي چې دغه قتل په خلکو کې جدي قهر او تنافر پیدا کړی دی. د بشر د حقوقو کمیسون وایي چې د دغې ښځې یوازینۍ ګناه دا وه چې په خپله خوښه یې په قانوني ډول واده کړی و. د بشر د حقوقو دغې ډلې ویلي دي چې په دغې میرمنې د حملې په وخت کې نه خو تماشاچیانو او نه هم پولیسو مداخله وکړه. په پاکستان کې د بشر د حقوقو د مستقل کمیسون رئیس آی اے رحمان وایي دغه شان ظالمانه او وحشیانه عمل هغه وخت کېدای شي چې د پاکستان مقامات د هغې په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي. هغه وایي منګوایو چې دا قصدي قتلونه دي او هغې ته لاره هم حکومت په دې خاطر جوړه کړې ده چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې دغه شان جنایتونه سرکوب کاندي او په دې برسیره په اجتماع کې ظلم او وحشت دې ته زمینه برابره کړي چې ډیر خلک د قانون پروا ونه کړي او نور ډیر خلک ووژني. د پاکستان د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې په 2013 کال کې تقریبا 900 ښځې د کورنۍ غیرت په نامه وژل شوې دي او په دې برسیره داسې ډېرې نورې ښځې هم په دغه نامه وژل شوې چې د هغې په باب هیڅ راپورونه هم نه دي خپاره شوي. د بشر د حقوقو دغه ډله وایي چې دغه تخمین د غیرت په نامه د ښځو د وژل کېدو د شمار نه ډېر کم ښکاري.
د مطبوعاتو تبصرې
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي ولسمشر اوباما بل اخر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه اعلان کړه. ورسپانې لیکي اوباما ویلي په دغه پلان سره به منځنی ختیځ نه افریقا ته د ترهګرۍ د ګواښ د مخنیوي لپاره پوځي سرچینې زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په لیکنې د ولسمشر اوباما دغه یو اړخیز اعلان دا هم په ډاګه کړ چې د ولسمشر کرزي ترمنځ باور ختم شوی دی. ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کړی. بلی امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال لیکلي ولسمشر اوباما پریکړه کړې چې تر 2016 کال پورې به په افغانستان کې نږدې 10,000 سرتیري پرېږدي. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدې چې په افغانستان کې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پوځي قومندانانو او نظامی مشاورینو پرلپسې مشورې ورکولې، خو په خپل په سپینې ماڼۍ کې دا نظر موجود و چې باید کم شمیر کې سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ورسپانې په لیکنې د ولسمشر مرستیال جو بایډن هم د همدغه نظر پلوی و. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې دا هم راغلی چې امریکایي پوځي قومندانانو خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې کال 10,000 د کمو سرتیرو پاتې کېدو خبره خینې شنو، دا به د افغانستان په مهمو او اساسي نقطو کې د امریکایي چارواکو، ډیپلوماټانو او نورو استخباراتي کارکونکو ساتنه چې پر دندو بوخ دي ستونزمنه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د ولسمشر اوباما پریکړه هغه ته دا زمينه برابره کړه چې د خپل رسمي دورې په تر رسیدو سره سم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت هم پېته ورسیوي. د امریکا دغه دوه کلن پوځي پلان د کابل واشنگتن د دوه اړخیز امنیتي تړون پورې هم تړلی چې ولسمشر کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنې امریکایي چارواکي ډاډه دي راتلونکي افغان ولسمشر به لاسلیک کړي. واشنگتن پوسټ لیکي ښاغلی اوباما خپل دغه پلان د جرمني، برتانیا او ایټالیا له لومړي وزیرانو سره هم شریک کړي. او په پای کې واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي ولسمشر اوباما په دې اعلان سره د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې یو نوی باب پرانیست. واشنگتن ټایمز وایي دغه اعلان په دې معنا ده چې له دې وروسته به امریکایي سرتیري د افغانستان په کلیو او بانډو کې پوځي ګزمې نه کوي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي لخوا لیکلي سره له دې چې القاعده ماته شوې، خو امریکا تر 2016 کال پورې ځکه په افغانستان کې زرګونه سرتیري پرېږدي چې ډاډه شي القاعده بیا نه راګرځي.
قدر من اوریدن کو تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې باندې اسمان ځای ځای اوریت وی د توډوخه لوړ درجه یو دیش ټټه دیارلس. په کندهار کې به نن اسمان هم ځای ځای اوریت وی او هوا به ګرمه وي د توډوخه لوړ درجه 24 او ټټه 24. او په هرات کې به هم نن هوا ډیره ګرمه وي د توډوخه لوړ درجه 24 ټټه 28.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو په لاندې وخت کې به درې نیم ساعت خبرونه پیل شي تاسو زموږ سره اوسئ.